د مشال ډیو پرونو خبرونه کې د خپل کوربه اسلام الله مومن سلامونه منه هیله لرم چې روغ جوړ وستی او وخت ورځي درې بجې شوي. په دې کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري د نوبل جایزې ګټونکې ملال یوسفزئی پاکستان ته سفر، د پاکستان مشرانو او ولس لخوا هغې ته هرکلی، همدغه راز د پاکستان بهرنیو چارو وزیرو وروستۍ څرګندونې، او په وروستۍ نیمۍ کې دوه اونیزې خپرونې هم ستاسې لپاره لرو. روښانه مستقبل او د نړۍ رنګونه، خو لومړی ورځو ګولیاسته چې تاسو سره تازه کورني او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملال یوسفزئی وایي پاکستان ته پستنېدو ډېره خوشاله ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکي د اسلام آباد په سفر ده، او د جنوبي او شمالي کوریا ولسمشران به د اپریل په 20مه ملاقات کوي. د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملال یوسفزئی نن په اسلام آباد کې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره ملاقات کړي. نن د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د ملاقات وروسته په وزیر اعظم هاوس کې د ملالې په اعزاز کې یو دستور هم وشوه. ملالې د دستوري ګډونوالو ته په وینا کې ویل خپل وطن ته پستنېدو ډېره خوشاله ده. دا مې همیش یو خوب و چې پاکستان ته لاړ شم، هلته امن سره او بې لویرې په کوسو کې وګرځم، خلکو سره میلاوه شم. زما خوب دی چې زما کور به هم هغه شان وي چې څرنګه پخوا و. ملالې یوسفزئی د 2012 کال په اکتوبر کې وسلوالو طالبانو په سوات کې په ډزو ویشتلې وه، بیا برتانیا ته د علاج لپاره یوړل شوه او هملته پاتې شوه. ملالې یوسفزئی د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله چې له کبل یې په 2015 کال کې د سولې نوبل جایزه ورکړل شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې یو لوړ پوړی چارواکي د اسلام آباد په سفر ده، او له پاکستاني چارواکو سره به د دوه اړخیز اړیکو او د ترهګرۍ ضد جنگ کې د پاکستان د ګډون په اړه خبرې ترې وکړي. په بیان کې ویل شوي چې د جنوبي او منځني ایشیایي چارو بیرو ستره سفارتکار ایلس ویلز د مارچ په 28مه اسلام آباد ته رسېدلی، او یو شمېر پاکستاني لوړ پوړو چارواکو، نړیوالو ټولنو مشرانو او خصوصي سېکټر غړو سره به ملاقاتونه کوي. وینځتوی چې نوموړي به د جنوبي ایشیا لپاره د واشنگتن ستراتیژي او د پاکستان په هغو ژمنو به خبرې وکړي چې په خپل خاوره به ټولې ترهګرۍ ډلې ختموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړي چارواکي په داسې حال کې د اسلام آباد په سفر ده چې د جنوري په میاشت کې یاد وزارت د ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا د نیوکو وروسته پاکستان سره شاوخوا 900 میلیون ډالرو امنیتي مرستې وځنډولې. ولسمشر ترامپ په هغه وخت کې ویلي وو چې اسلام آباد د ترهګرۍ پر ضد ګامونه کافي نه دي، خو پاکستاني چارواکو دا خبره رد کړې وه. د پاکستان د فوج او ویاند وای د پښتون اژغورنی غورزنګ زیاتره غوښتنی پوره شوې دي. دا خبره د پاکستان د فوج ویاند میجر جنرال آصف غفور د چهارشنبه په ورځ ناوخته د پینډي په فوزي هډکوارټر کې خبرارانو ته کړې ده. دوی ویل چې د یاد غورزنګ د مشر منظر پښتین زیاتره غوښتنی پوره شوې دي، خو په کابل سیمه کې د فوج د تالاشۍ چوکۍ د ولس ساتنې لپاره دي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ موسن داوړ نه سحر مشال اړیته ویل چې د دوی غوښتنې پوره نه دي منل شوي. د یادونې وړ ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ د ریاست لخوا له خسر شوو ګامونو مطمئن نه دي، او د اپریل په 8مه نیټه یې د پېښور په رنګ روډ لوی ولسي احتجاجي غونډه رابللې ده. د پاکستان د سند صوبې په روډي ضلع کې د یو ګودام چت نړېدو له کبله لږ تر لږه وتنه وژل شوي دي. پولیس وایي دا پېښه د چهارشنبه په ورځ رامنځته شوې ده چې 9 نور تنه پکې زخمیان هم دي. د پولیسو په وینا په وژل شوو او زخمیانو کې ماشومان او مېرمنې هم شامل دي. د افغانستان غزنی ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې 40 وسلوال طالبان او 2 افغان سرتیري وژل شوي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن مشال لريته ویل دا کسان پرون په اندړ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي دي. نوري د غرض ویل چې په دې عملیاتو کې 43 وسلوال طالبان او 3 افغان سرتیري هم زخمیان شوي دي. وسلوالو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د جنوبي او شمالي کوریا ولسمشران به د اپریل په 20مه ملاقات کوي. د جنوبي کوریا خبری اجانس یون هیپ د نن د چارواکو په حواله خبر ورکړي چې د شمالي کوریا مشر کیم جان یون به د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای ان سره د اپریل په 20مه پر پوله په یو کلی کې ملاقات کوي. د 1950 تر 1953 د کوریایي جګړې رئیس دریمه سرمشري زده. دا به د شمالي کوریا د اټمي پروګرام په اړه په ټپه ولاړ نړیوال ډیپلوماټیک هڅو کې مهم رول ولوبوي. دا اعلان تر هغه وروسته شوی چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ یون په روانه اونۍ کې د چین ناسا په دوره کې د هغه هیواد ولسمشر شی جین پینګ سره ملاقات وکړ. د شمالي کوریا مشر او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ هم د مې په میاشت کې د ملاقات توقع ده. د امریکا عدالت ته وړاندې کړل شو اسناد خودلی چې د ډونلډ ترامپ د ولسمشرۍ کمپاین یو لوړ پوری چارواکي د کمپاین په وروستیو کې په بیا بیا د روس له یو پخوانی استخباراتي چارواکي او اوسني کاروباري سره خبرې ترې کړې دي. رسنیو بیګا په ورکوړو خبرونو کې ویلي دا خبره په هغو حزناتو کې جوته شوې ده چې په دې اړه د پلټونکو کوونکي ځانګړي کونسل رابرټ مولر لخوا عدالت ته وړاندې شوې دي. اسناد خودلی چې دا خبرې ترې د ډونلډ ترامپ د کمپاین مرستیال مشر ریک ګیټس او د روس د یو پخوانی استخباراتي چارواکي ترمنځ شوې دي چې نوم نه دی ورکړل شوی. ویل شوی دی چې ریک ګیټس د 2018 کال په اکتوبر او نومبر میاشت کې په وار وار له یاد روسي وګړي سره پر ټلیفون خبرې کړې وي. دا هغه وخت و چې د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته سو ونې پاتې وي. او وروسته خبر تاسو لپاره د په فاټا کې روان د سوپر لیگ په اړه درکو چې د شل اوریزو سیالي دي. د فاټا کرکټ سوپر لیگ فائنل یعنی پای لوبا سبا د جمعې په ورځ د باجوړ 11 ټایګرز او د خیبر لوبډلې ترمنځ په جمرود کې ترسره کیږي. ټاکل شوی دا چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان شاهد خان افریدی به د دې لوبې مشر ملموي. د فاټا سوپر لیگ لوبې د مارچ له 19 پیل شوې وي او د بیلابیلو قبایلي سیمو سلریشتو لوبډلو په دې سیالو کې برخه اخستې وه. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
اذن کو خبرونه مول مشال رادیو وردل چې ګل یاز وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري د سولې نوبل جایزه ګټونکې ملالا یوسفزای وایي دا ارمان یې پوره کیږي چې خپل کور ته لاړ شي بغیر لبري په کوسو کې وګرځي او له خلکو سره ملاو شي او هغه په خوانې کور یې اهم هغه سوي. د پاکستان وزیر اعظم او نور وګړو هم د ملال یوسفزئی هرکلی کړی.
زما نوم مرجان دی. زه په شپږم جمعات کې سبق وایم. زما د زړه خواهش دی چې زه ملال وینم او د هغې سره خبرې وکړم.
او د پاکستان بلوچستان وزیر وایي په افغان طالبانو ګډ فشار ته اړتیا ده چې دا رنګ د سولې خبرو ته کښېني. خو یو کارپو بیا وایي
نو خدا پرشر یوازې په طالبانو نه بلته په هغو سیاسینو باندې هم باید وشي کوم چې سولې ته غاړه نه دي او یا په سوله کې غواړي خپل شرایط وړاندې کړي.
او د نن په روښانه مستقبل اونیزه خبرونه کې اورئ چې د بلوچستان صوبې په بیلابیلو برخو کې د یوې غیر سرکاري ادارې لخوا د ځوانانو لپاره روزنیز پروګرامونه ترسره کیږي.
و دوی ته د دې پروګرام پاک له باندې د تخلیقي اظهار پاک له باندې د لیټریچر پاک له باندې دوی ته معلومات ورکوو.
نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال اډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د امن نوبل جایزه ګټونکې ملا یوسفزئی چې نن سبا د 15 کاله پس خپل هیواد ته تللې وایي دا یې تل ارمان وو چې خپل هیواد ته ستنه شي. نوموړی وایي د پاکستان راتلونکي هم د نوي نسل په لاسو کې دی او هم پر دوی توجه ورکول پکار دی. نوموړی زیاتوي دوی هم په دې لړ کې کار کوي او په پاکستان کې د تعلیم لپاره په ملیونونو ډالره مصرف کړي. ملالی دغه څرګندونې د پاکستاني وزیر اعظم په مشرۍ دستوره کې کړي چې ورته د پاکستان وزیر اعظم هم وینا کړي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو. د نوبل جایزې ګټونکې ملالا یوسفزئی چې نن پاکستان ته رسېدلې لکه شېبه مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان په وزیر اعظم هاوس کې یوې دستورې ته په خپله وینا کې ویل
پاکستان جاؤں وہاں امن سے اور بلا کسی خوف سے move on the streets.
زما تل دا ارمانو چې پاکستان ته لارسم. اول ته پامن کې او بغیر لکومې بیرې په کوسو کې وګرځم، خلکو سره ملاو شم، خلکو سره خبرې وکړم. اول ته زما پخوانی کور وي او هغه رنگ وي چې څنګه مخکې وو او هماغه سي دا دې هر څه کېږي. او زه ستاسو د ټولو ډیره مننه کوم. د پاکستان راتلونکي هم دا نوی نسل دی او هم پر دوی توجه ورکول پکار دی. ملالا فن هم په دې لړ کې کار کوي او مونږ په پاکستان کې په تعلیم باندې څه باندې $15 میلیون مصرف کړی او مونږ په دا کار جاری ساتو.
We have invested more than $6 million in Pakistan in girls education. We are continuing this work.
لدی وروسته یادی دستوری ته د پاکستان وزیر اعظم شاهد اقان عباسی هم وینا وکړه او نوموړي ویل چې ملاله د پاکستان ویاړ ده. نوموړي زیاته کړه،
نن
زه ډیر خوشاله یم چې زمونږ یو بچی په ټوله نړۍ کې ډیر زیات شهرت ترلاسه کړ او اوس خپل کور ته راغله. ملالی ته چې کله تللی نو ماشومه بی، اوس چې راغلی نو په ټوله نړۍ کې د پاکستان تر ټولو مشهور شخصیت یې. دا ستا کور دی، ته چې کله هم راځي نو راتللی شي. ستا امنیت پر مونږ فرض دی. ته چې تللی نو هغه وخت په پاکستان کې ترهګري وه او ته خپله هم د دغې ترهګرۍ ښکار شوې وې، خو اوس حالات ډیر ښه شوي دي. زه به هم دومره ووایم چې ملالی کور ته په خیر راغلی.
لدغه دستوري پرته د پاکستان په ګډون د نړۍ یو شمېر سیاستوالانو، هنرمندانو او نورو مشهورو خلکو هم په ټولنیزو رسنیو پاکستان ته د ملالی په ورتګ خپلې څرګندونې کړې. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک په ټویټر باندې یو څو شعرونه ملالی ته ډالۍ کړي. نوموړی وایي، ګولو چې ماته نه کړی شوه پولادو ککری ده، دیوانو چې خپه نه کړی شوه د هغه مری ده، سرلوړي اوسېدلو پرې پرون وو او نن هم، ملاله د میوند وه که د سوات د غزمری ده. د ډاکومنټري او فلمونو جوړونکي امبر بیا په ټویټر لیکي، ملاله یوسفزی چې په امبولنس او بې هوشۍ کې یې پاکستان پرېښود، اوس 15 کاله پس چې پاکستان ته ځي، نوبل جایزه یې ګټلې، سکول یې سرته رسولی او اکسفورډ پوهنتون کې یې زده کړې پیل کړي. دا لیکي چې په دې تېرو 15 کلونو کې ملاله د جینکو د تعلیم لپاره دومره څه وکړل چې ټولو غیر دولتي ادارو یا انجیوګانو په شریکه نه دي کړي. د عمران خان او پخوانی میرمن او ریحام خان، د فلمی نړۍ ستوري ماهرا خان او نور یو شمېر سیاستوالو او فلمی ستورو ملالی یوسفزی ته هرکلی ویلی. د پاکستان یو سیاستوال سید علی رضا عبدی بیا لیکي، د پاکستان بهادر لور ملالی ته هیواد ته پر رسېدو هرکلی وایو. همداراز ټولنیز فعال نیلم گیګیانی بیا لیکي چې ملالی په دې نړۍ کې د خلکو له ذهنونو ټوپک لری کړ او د هغې ځای یې قلم ته ورکړ. د دې په خبره کله چې ټوله نړۍ خاموش وه نو بیا هم د ملالی غږ پیاوړی وو. همداراز په امریکا کې د جنوب ایشیا په اړه کارپو مایکل کوګلمن بیا په خپل ټویټر پیغام کې لیکي چې ځینو خلکو ویل چې ملاله به رانشي او ځینو غوښتل چې هغه واقعي رانشي، خو هغه راغله. په جارج واشنگټن یونیورسټي کې د فل برایټ سکالر شاهیره جلیل بیا لیکي چې کوم خلک اوس پاکستان ته د ملالی پر راتګ نیوکې کوي، نو همدا خلک وو چې له دې کبله یې په ملاله نیوکې کولې چې پاکستان ته ولې نه راځي. ملالی یوسفزی سره د پاسه 15 کاله وروسته پاکستان ته تللې ده. نوموړي د 2012 کال د اکتوبر په میاشت کې هغه وخت وسلوالو طالبانو په ډزو ویشتلې وه چې کله په منګوره کې په ګاډي کې له سکول څخه کور ته روانه وه. له ټپي کېدو وروسته د علاج لپاره د برتانیا برمنګم ښار ته یوړل شوه چې بیا هم هلته سره له خپلې کورنۍ پاتې شوه. ملالا هغه وخت د 15 کالو وه چې وسلوالو طالبانو ورباندې قاتلانه حمله وکړه. په 10 کلنۍ کې ورته د سولې نوبل جایزه ورکړل شوه. ملالا یوسفزی دا وخت د برتانیې په اکسفورډ پوهنتون کې زده کړې کوي.
همدې موضوع کې پاتې کېږو. مشال رادیو ته غوږېستې، لکه څنګه چې تاسې واورېدل چې پاکستان ته د ملالی په ورتګ د پاکستان په ګډون د نړۍ یو شمېر مشهور خلکو څرګندونې کړې دي. دا چې د پاکستان عام ولس د ملالی په اړه څه نظر لري هم پر دې باندې زموږ خبریال په سواد کې او همدغه راز د پاکستان په نورو برخو کې له خلکو سره خبرې کړي. راځي چې په ګډه ورته وکړو.
زما نوم حسینه ده او زه په 5م جمعه کې یم. ملالا زموږ د ملک لپاره ډېر شي کارونه کړي دي او هغه زموږ د جنکو د تعلیم لپاره لاس تت کړی وو، او زما خواهش ته زه هغې سره ملاو شم او زه سره خبرې وکم، اټوګراف تي والم.
زما نوم مرجان ده او زه په 5م جمعه کې سبق وایم. او ملالا زما په دې دنیا کې هر څوک پیژني او هغې د جنکو د تعلیم لپاره لاس چت کړی او د دنیا لپاره ډېر شي کارونه کړل دي. زما د زړه خواهش ته چې زه ملالا وینم او د هغې سره خبرې وکړم.
زما ندیم نوم ده، بیسیکلی زه خو ډېر ته مرګري یم، خو ملالا یوسفزی زموږ لپاره یو د فخر او د ویاړ خبره ده چې هغه لکه مطلب په دې حالاتو کې هغې قربانیانې وکړلې، هغوی پکې سفر شو، لاړل، بیرته راغلل، نو هغې ته مونږ ویلکم وایو. او مونږ همیشه چې کوم دی د داسې خلکو مرسته او د هغې ښېګڼو ته مونږ سلام کو جی زمان بلال احمد دے شانگلی سیدون کے ما او دے اودیان انسٹیٹیوٹ نا فارمیسی کو ما دا ملالا پاکستان تا رتلو باندې جاګه ته خوش آمدید وای ما اغه زمنګه د پښتنو نوم روشن کړی دی او سابت دنیا کې د پښتنو نوم اوچته دغه سره وای خو خلکو ته چې پښتانه یو داسې قوم دی چې هغه په هر پیل د ژوند کې ځان مخکې کولای شي.
زمزمالم باسط علی خان زده شنګلی اوسیدونکو ما دلته په سوات کې ډېر مودین پاتې کېږي. ملالا ته مونږ ویلکم ویو په خیر اغلی وته په سوات راتلو باندې او زمونږ د پاکستان فخر دی کوم قربانی چې په سوات یې هغه ورکړه ټولې دنیا ته ښکاره ده.
زمان محمد کومیل دے رقم بر سر تعلق ساتم مارا چې دا زمو یو خور وا غریب ان چې دې ډز یو شوی دای سر دونو ریم زم غفیان دی هغه ته نوبل ایوارډ میلاو شو ته زمو د فار د فخر خبر زمو هغه ته ویلکم وایو ځکه چې زمو د پاکستان وا هغه ته انعامونه میلاو شو ټول پاکستان د فار هغه आवाज چت کړم هغه ته ویلکم وایو.
اذن کو تاسو وردل چې د پاکستان ځوانان زده کون کی او غټان د ملالې سزا پړه نظر لري. نور هم یو شمیر موضوعات لرو ستاسو لپاره لمشال ډیو سره اوسه
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د پاکستان بونو چارو وزیر د افغانستان په اړه په تاشکند کې را جوړی غونډې ته ویلي چې په طالبانو ګډ فشار ته اړتیا ده چې دارنګ د سولې خبرو ته کینی خو کارپوهان وایي باید په ځینو اشخاصو او حکومتونو هم فشار راوړل شي چې د سولې له پروسې سره مخلص شي. نور تفصیل په دې راپور کې وو.
د پاکستان بونو چارو وزیر خواجه آصف ویلي چې په طالبانو ګډ فشار ته اړتیا ده چې دارنګ طالبان تشدد نه لاس واخلي او د سولې په بهیر کې شامل شي. د پاکستان د بونو چارو دفتر د شروع پر ورځ ویلي چې خواجه آصف د تاشکند په غونډه کې پر دې خبره ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د تلپاتې امن لپاره باید سیمه ییزه تګلاره وړاندې کړل شي. د بونو چارو وزیر ویلي هیواد یې غواړي چې د افغانستان شخړه د سیاسي لارې هواره کړل شي. خواجه آصف ویل چې د خبرو میز تر طالبانو راوستلو په افغانستان کې سوله او ثبات پر ځای کول د نړیوالې ورورولۍ ګډه ذمواري ده. په کابل کې د سیاسي چارو پوه فیض محمد ځلان بیا وایي باید په ځینو اشخاصو او ریاستونو هم فشار واچول شي چې دا رنګ د سولې په خبرو کې جدي شي.
اگر دې پرشر ته اړتیا شته نو خدا پرشر یوازې په طالبانو نه په افغان حکومت او دلته په هغو سیاسینو باندې هم باید وشي کوم چې سولې ته غاړه نه دي او یا په سوله کې غواړي خپل شرایط وړاندې کړي. تر څو وکولای شو موږ یو ملسي جوړجاړي ته لاره پیدا کړو او افغان جګړه افغان وژنه ودرېږي.
خو د مردان عبدالولي خان پونتون استاد عبدالشکور بیا وایي د افغانستان په اړه د ټولو هیوادونو یو موقف خپلول ګران دي ځکه چې په دې لړ کې د ځینو هیوادونو ګټې له یو بل سره په ټکر کې دي. خو نوموړی وایي دغه موقتی ګټې دي او تلپاتې هغه یوازې د افغانستان په امن کې دي.
یا هم که په یو ډېر لرې تناظر کې ورته وګورئ نو د دې علاقې ملکونو چې کوم ګروپ چې څه خلک چې حکومتونه پکې انوالو دي په دې جګړه کې پرې شخړه کې چې نه غواړي چې دا حل شي. په ډېر لرې تناظر کې بیا موږ وګورو نو هغوی په مفاد کې هم ده چې دا حل شي ځکه چې جګړه یا په علاقه کې یو کانفلیکټ چې کوم دی یو مسله دا ترقۍ په لار کې ډېر غټ رکاوټ وي. او هغه غټ مثال دا دی چې رقم د ګیس یا د بجلی والا کوي منصوبې دي پاکستان سنټرل ایشیا سره یا د ملکونو سره انډیا انګیج کول غواړي یا ایون میډل ایست پورې اټولې په دې وجه باندې نن پورې هغه د دغه ښکار دي په دې وجه افغانستان کې یو پرولونګډ یو ډېر اوږد کانفلیکټ او مسله روانه ده.
د ازبکستان په تاشکند کې را جوړې شوې غونډې ته د پاکستان بونو چارو وزیر خواجه آصف دا هم ویل چې پاکستان د افغان ولسمشر اشرف غنی د هغه وړاندیز ملاتړ کوي چې په 28 فروری یې د کابل د سولې پروسې په غونډه کې طالبانو ته کړی وو چې دا رنګ د سولې خبرو ته ورشي او د افغانانو په مشرۍ دغه بهیر ترسره شي. د پاکستان د بونو چارو وزیر اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې داعش وسلواله ډله په تیزۍ سره پیاوړي کیږي. نوموړي له افغانستان سره پر پوله د وسلوالو د تګ راتګ په مخنیوي کې له کابل د مرستې هم غوښتنه وکړه. د افغانستان په اړه د ازبکستان په سر خار تاشکند کې را جوړه شوې غونډه کې د شاوخوا 23 هیوادونو استازو ګډون کړی دی. دا پر اصل کې دا چې افغان امریکایي چارواکي پاکستان له افغان طالبانو سره په مرسته تورنوي خو پاکستان بیا دغه تورنه ردوي.
دا مشال ریډیو دا
اردن کو د پاکستان خامی وطن ګوند خبر پختونخوا مشر او پخوانی صوبایي وزیر سکندر شرفا او تور لګولې چې د صوبایي واکمن ګوند تاریخ انصاف د حساب کولو په وعده کې پاتې راغلي. نوموړي پرون له مشالو سره په مرکه کې ویل چې تاریخ انصاف په نوي ورځو کې د احتساب ژمنه کړې وه خو په واکه تر راتلو وروسته په خپله په کرپشن اخته شول.
دا حکومت چې وجود کې راغی نو دی دا ویچ مونږ به احتساب کوو او احتساب د دې یو مین ناروا بلکې دې کې 90 دن کې دنه احتساب خبرې شوې وي بیا دوی قانون راوستلو او پاغه معنی ډیر دغه کو چیرې ډیر زبردست قانون مونږ راوستلو خود مختار ادارم جوړ کړه او دا د نیب نم خې ادارا دا او ډیر دغه شو حکومت ګورو پینځه کال تیر شو داغه ادارې اوس پر یو کیس چې هغه فیصله شوی نه دی نن ک وګوره کرون روپې پاغه لګیدلې د یو نیم کال نه داغه ڈی جی نشتا داغا یو لحاظ سره مفلوج شوی داغا اداره مونږ دا غنو چې د احتساب په نوم باندې دی صبح سره دی یو ټوکا کړی دا دی خپل چې کوم ڈی جی لګو چې هغه د دې کرپشن کیسز راخ کار کول شروع کړو هغه ڈی جی لری کړو
تاسو ګوت بس کړی لکه دا کوم فورم
مونږ دې کې نن ډیمانډ هم کړی دا چیف جسټس اف پاکستان چې هغه د ریسو موټر ایکشن دې باندې واخلي او د دې غدیو کی او سره سره نیپ ته مونږ اپیل کړی چې هغه دې دغو کی مونږ لیګلی سره مشاورت کول کیو او ګورو چې په دې معنی لیګلی څه دغه کې دي چې مونږ به هر ایکسټنټ ته کې څنګه
څنګه خان کو ګورو یو په خو دې په وزیر اعظم باندې په پاکي حکومت باندې دغه پورونه لګی بل خو دې په وزیر اعلی باندې هم د کرپشن الزامات یې سینه وزیرانو باندې سوای په دغه کې چې
ښکاری داسې چې دوی د ځان لپاره بل سټانډرډز نور لپاره بل سټانډرډز ځان په یو پیمانه باندې ګوري نور په بل پیمانه باندې دوی مخکې په یو وزیر اعظم باندې دغه کوچیر چې دغه باندې الزام لګی دی په کار شي هغه سټیپ ډاون کی نن چې د وزیر اعلی یا د وزیرانو په دغه شوی په کار چې هغه نوم دی استعفا غانه غوښتي وي او یو سایټ ته کړی وي او چې کله کلیر شوی بیا به دوباره ریزیوم کړو خو ښکاری داسې چې دوی د احتساب باندې کې سیریس نه دي
تاسو خو اپوزیشن یې سي نو په اسمبلی کې وسه کوي صبای
اسمبلی کې به دا خبر اوچتو او بالکل دې کې به پورا کردار ادا کوو متحده اپوزیشن اسمبلی مله غوښتي ده پرون میټینګ
مشر سکندر شیرپاو دوی چې دغه کم تورنه اول غول نو د پاکستان تریک انصاف ګوند د دې پاړه څنګه دی ویلی خو په تیر وختونو کې دغه تورنه رد کړی زو جنوبی وزیرستان ته په جنوبی وزیرستان کې د طالب څنګه کې د پرمختیایي چارو د جاج اغیستو لپاره پرون یو غونډه وشوه غونډه د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی لخوا جوړه شوې وه چې پکې د فاټا د تعلیم څنګه د مشرانو تر څنګ جنوبی وزیرستان مخورو اهم ګډون وکړ تفصیل د سلام مسعود په دې راپور کې ورو
پرون د پنځم په ورځ د سویلي وزیرستان محکمه تعلیمات ټانګ په دفتر کې د ملګریو ملتونو ترقیاتی پروګرام یا یو ان ډی پی په ملاتړ تعلیمي کانفرنس او لویا جرګه وشوه د دغې کانفرنس او جرګې په باره کې ډاکټر تاج محمد وزیر مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده
وزیرستان چې په دا باندې پسمندګي هتیرادو تبایی په تیرادو اوس ریکنسټرکشن کیږي او دا غوا دا منصوبه بندی د تعلیم د ترقی د پرکی جی دا نوستای کا دا خبره د اخلاص وی نخنیتی وی به میش د وزیرستان خلق دا کا وشای وام لا وتاړي په دان اورسته کلام دا نور هر څه شی پوتشول میش بیا مثبت انداز ویل نه شی اخترول
د قبایلو د استادانو د اتحاد یستر مشر خان مالک مسعود جا تکړه
زخپل دا وی ان چې سپر چیک اند بیلنس نوی دومره پره دا پروګرامینا بند صرف خبره کیږي څومره ان جی اوز دي پابند دا چیک اینڈ بیلنس وشي چې څومره د مو د علاقې د فاټا سکولینه دي یغه بلډینګونه چې کی مړنګ دي چې څو پر چار دیواری نه وي دومره پر تعلیم پاغه صحیح سہولیات باندې نشي ادا کېدل
د دغه غونډه نه کبالیون ته سب پیغام ور کول مقصود و د یو ان ډی پی انفراستراکچر کوارډینیټر عبدل عظیم خان وار وای
نن د دې پروګرام چې کوم زمونږ مقصد و هغه دا و چې سعود وزیرستان کې چې د تعلیم کم مسائل در پکښوی کم پکې موجوده وس د خلکو ته تکلیفونه دی په تعلیم مسله ولو کې چاغه باندې ډایریکټر صاحب هم خبر شي ایجوکیشن په لحاظ باندې دلته مونږ پکې نور چې کم مشان و غم وي چې رام راشي پکې غم خبر شي او مونږ چې فیوچر د پاره داسې پروګرام کو مونږ مو چې د خلکو چې کم دوست ته او کم ضرورت ته چاغه په مطابق خپل پروګرام پلان کوو
نن نه تعلیمي کانفرنس او لویا جرګه پر صدر نر سره ولما ځل شو خو کبالیون وایي چې پسولی و وزیرستان کې داسې چاره شته چې د یو ان ډی پی له طرفه په فایلونو او کاغذونو کښې موجودې دي خو د مځکې په مخ وجود نه لري. په دا باره کښې به سره تویایې.
مونږ همیشه پاره کمیونټي فیډبیک ته هرکلی وایو او کمیونټي مونږ په دې باندې اپریشیټ کوو چې هغه په مونږ په کار باندې مونږ ته فیډبیک راکړي. کمی بیشی په هر کار کې خو زمونږ انشاءالله دا کوشش ده چې په کوالټي باندې یو ان ډی پی کلم کمپرومایز نه کوي. زمونږ چې څومره کار دی چې مونږ ته اوسه پورې کم اطلاعات راغلي دي کم کم ځای کې مونږ ته شکایات راغلي هغې دپاره مونږ باقاعده خپل سټیپس اخیستې دي. په دې حوالې سره نن مونږ یو دوه درې کنټریکټرز هم راغوښتي دي ایجنسی ایجوکیشن افسر صاحب سره به انشاءالله د پروګرام نه پس کینو او چې کوم شکایت راغلي دي هغه کنټریکټرو په مخ کې هغې دپاره بلای عمل جوړو.
یاد دی وي چې په دغې تعلیمي کانفرنس او لویه جرګه کښې د مسعودو وزیرو مشرانو عالمانو د پولیټیکل انتظامیه د یو ان ډی پی او د سولي قطبي وزیرستان د محکمه تعلیمات افسرانو برخه واخیسته او د فاټا سیکرټریټ پېښور نه راغلي د محکمه تعلیمات ستر ډایرکټر هاشم خان اپریدی د دغې غونډې ستر مشر و. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
اذنکو مشال لړیو ته غوږ استې د مسلم لیگ نون په مشر د مرکزی حکومت مودا د مای میاشتې په پای کې سر ته رسي او تمه کیږي چې په جولای کې به نوی پارلمان انتخاب شي. خو په ملک کې روان سیاسي اړې ګړې او د حکومت پوځ او عدلې ترمنځ روان کړکېچ د انتخاباتو د شفافیت په اړه اندېښنې رامنځته کړې. په همدې موضوع د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان کې زید حسین یو مقاله لیکلې چې داود خټک یې ځینې برخې ژباړلې او دا تجزیاتي راپور یې پرې برابر کړی.
زاهد حسین لیکي اوس چې پارلماني انتخاباتو ته یوازې دوه میاشتې پاتې دي داسې بریښي چې دغه عمل به یو شمیر سیاسي ستونزې ولري او لامل یې دا دی چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د موجوده وفاقي حکومت او پخواني وزیر اعظم نواز شریف پر ضد په عدالتونو کې کیسونه روان دي او د پوځ او مرکزي حکومت ترمنځ د کړکېچ خبرې هم کیږي. نو په دې حالاتو کې به د انتخاباتو د شفافیت په اړه ارومرو شکونه راپورته کیږي. د عدالتونو او قومي احتساب بیورو لخوا د سیاستدانانو پر ضد که څه هم د بدعنوانیو د کیسونو پرانستلو سره شکونه راولاړ شوي ول، خو د زاهد حسین په وینا په دې وروستیو کې د باجوه ډاکټراین خبرونو د انتخاباتو په اړه سازشي نظریاتو ته نوره وده هم ورکړه. په میډیا کې د باجوه ډاکټراین نه مراد هغه خبرې دي چې د پوځ مشر جرنیل قمر جاوید باجوه تېره اونۍ د یو شمیر خبریالانو سره په ملاقات کې کړې وي چې پکې د امنیت ترڅنګ د سیاست په ملک کې د جمهوري نظام او عدالت او حکومت په اړه موضوعات شامل ول. بلخوا روانه میاشت د سینیټ د چیرمین انتخاب هم د راتلونکي پارلماني انتخاباتو د شفافیت په اړه شکونه زیات کړي دي او د زاهد حسین په وینا ډیر خلک ګمان کوي چې د سینیټ د چیرمین په انتخاب کې د حکمران مسلم لیگ نون ګوند د ماتې تر شا د پوځي ادارو لاس و. خو بلخوا ممکنه ده دا هم رښتیا وي چې اپوزیشن ګوندونو تحریک انصاف او پیپلز پارټي د دې لپاره لاس یو کړي وي چې په سینیټ کې د مسلم لیگ نون د بریا مخه ونیسي. که څه هم مسلم لیگ نون ګوند په سینیټ کې اکثریت لري خو د چیرمین په انتخاب کې که پاتې راغلو چې مخالف ګوندونه د حکمران مسلم لیگ نون پر ضد یو شول. په اسلام آباد کې د جمهوری نظام د ودې او شفافیت په اړه کارکونکي سیړنیزې ادارې مشر احمد بلال محبوب وایي د عدلیې او پوځ لخوا په جمهوری ادارو او جمهوری نظام خبرې کول یقینا په ملک کې د روان نظام د مستقبل په اړه شکونه پیدا کوي. مشال رادیو سره په خبرو کې بلال محبوب زیاته کړه چې په آئین کې د ادارو د کار او اختیار حدونه ټاکل شوي دي او باید احترام یې وکړل شي.
په میډیا کې د پوځ د مشر سره د باجوه ډاکټرین په حواله ځینې خبرې منسوب شوې لکه په ملک کې جمهوریت، اتلسم آئینی ترمیم، بېنظیر انکم سپورټ پروګرام او د ملک اقتصاد. زما په فکر په یوه جمهوري ټولنه کې د پوځ د مشر لخوا داسې خبرې یو غیر معمولي او ناخوښوونکی کار دی. د پوځ او عدلیې نیغ په نیغه د حکومت چلولو سره هیڅ کار نشته، نه د یو داسې اوسېدونکي په حیث چې په ملک کې د جمهوري نظام په اړه فکر من وي. ما لپاره د دواړه کاره د اندېښنې وړ دي.
یاد دی وی چې په دې وروستیو کې د سپریم کورټ چیف جسټس په سند او پنجاب صوبو کې د هسپتالونو او نورو سرکاري دفترونو دورې کړي او د حکومت په کارکردګۍ یې ټکونه هم کړي دي. بلخوا د نااهلې د فیصلې وروستو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د اغلور مریم په خپلو سیاسي جلسو کې اکثر په عدالتي فیصلو ټکونه کوي چې ورسره د حکومت او عدلیې ترمنځ د تناو یو ماحول په نظر راځي. بلخوا خبریالانو سره په ملاقات کې د پوز د مشر په حواله دا هم په میډیا کې راغلی چې نوموړی وایي د مشکل په صورت کې به د عدالت ترڅنګ ولاړ اوسي.
داود داود خټک چې تاسو یې راپور وړاندې کوو وخت شوی د نیو بجې او ګولیاز اهم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې لږ د خبرونه ډېر زور دا سولې نوبل اجازه ګټن کمره لسوزین نن اسلام آباد کې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره ملاقات کړې نن د وزیر اعظم له دفتر خبر شوی بین کې ویل شوی چې د ملاقات وروسته په وزیر اعظم هاوس کې د ملالي په اعزاز کې یو دستور هم شوه شو ملالي د دستوري ګډونوال ته په وینا کې ویل چې خپل وطن ته پښتنیدو ډیر زیاته خوشاله ده امریکا د بارونو چار وزارت په بیان کې ویلي دي چې یو لوړ پوري چارواکي د اسلام آباد په سفر ده او له پاکستاني چارواکو سره به د دوه اړخیز اړیکو او د ترهګرۍ ضد جنگ کې د پاکستان د ګډون په اړه خبرې ترې وکړي په بیان کې ویل شوي چې د جنوبي او منځني ایشیا چارو بیرو ستر سفارتکار الیس ویلز د مارچ په 28مه اسلام آباد ته رسیدلې ده د پاکستان د فوج وایند وای د پښتون ژغورنې غورځنګ زیاتره غوښتنی پوره شوې دي دا خبره د پاکستان د فوج وایند مجر جنرال اسف غفور د چهارشنبه په ورځ په پینډیک کې خبرونه ته اکړې ده خو د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مسنداول د سحر مشال اړوي ته ویل چې د دوی غوښتنی پوره نه دي منل شوې د پاکستان د سند صوبې په روړی ضلع کې د یو ګودام چت نړیدو له کبله لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي دي پولیس وایي دا پیښه د چهارشنبه په ورځ رامنځته شوې ده او په کې نهه نور کسان زخمیان هم دي د افغانستان غزنی ولایت چارواکي وایي په دغه ولایت کې شل وسلوال طالبان او دوه افغان سرتیري وژل شوي دي دا خبره د غزنی د والی وایان محمد عارف نوري نن مشال اړیو ته کړې ده د جنوبی او شمالی کوریا ولسمشران به د اپریل په 20مه ملاقات کوي د جنوبی کوریا خبری اجانس یون هپ نن د چارواکو په حواله خبر ورکړي چې د شمالی کوریا مشر کیم جونګ یون به د جنوبی کوریا ولسمشر مون جای ان سره د اپریل په 20مه پر پوله په یو کلی کې ملاقات کوي د امریکا عدالت وړاندې کړ شو وسنه د خودلی چې د ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ کمپاین یو لوړپوړي چارواکي د کمپاین په وروستیو کې په بیا بیا د روس له یو پخوانی استخباراتي چارواکي او اوسني کاروباري سره خبرې اترې کړې دي دا خبره بیګا د امریکایي رسنیو ورکړې ده او د فاتا کرکټ سوپر لیگ فائنل یعنی پایلوبا سبا د جمعې په ورځ د باجوړ 11 ټایګرز او خیبر لوبډلې ترمنځ په جمهوریت کې کیږي نو ګلاسی تاسو ته د خبرونو لنډیز باندې خو په دین مې کې تاسو لپاره دوا اونیزه خبرونه لرو خلومړ رازو د نړۍ رنگونه خبرونه ته په دې خبرونه کې تاسو د فلمي او ساينسي نړۍ خوندور معلومات لګولای اوسئ دا مشال اړوي 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومني هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي دا نور پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مو درته د نړۍ لره بره معلومات راغون کړی دي نو لومړی تاسو خبروم چې مریخ سیارې ته لیږل شوی د ساينس لیبارټری په نامه مشهور خلای ګاډي کیروسیټي روور 2000 ورځې مکمل شوې دي کیروسیټي خلای ګاډي په مریخ سیارې د اوبو وچ ډنډونو پلټنې کوي په دې موده کې خلای روبوټ ډېر زیاتې څېړنې هم کړې دي په دې کې ځینې ساينسدانانو د نور جاج لپاره منتخب کړي هم دي دا نړۍ ساينسدانان هر ورځ د کیروسیټي خلای ګاډي نه ترلاسه شوي تصویرونو جاج اخلي په مریخ سیارې موجود خلای ګاډي لومړی تصویر په 2012 کال د اگست په 15مه ځمکې ته لیږلې وو په هغه وخت کې ساينسدانانو اندازه ولګوله چې دا مشن به کامیاب وي ساينسدانانو چې کله کیروسیټي خلای ګاډي په مریخ سیارې چلول شروع کړ نو په لاره کې کاڼي او نور شیزونه ول د هغه کاڼو او کمرو جاج اخستو وروسته یو خبره مخې ته راغله چې په هغه ځای کې څلور عرب کال مخکې دنګ غرونو په منځ کې لوی سیندونه بهېدل ساينسدانان کوشش کوي چې په مریخ سیارې د کمرو په وجود کې راتو په اړه ژورې څېړنې وکړي اروپایي خلایي اداره هم مریخ سیارې ته د خلایي ګاډي لیږلو پلان لري د امریکا خلایي ادارې ناسا کیروسیټي خلایي ګاډي لومړني تصویرونو جاج اخستو وروسته ساينسدانانو ویلي و چې په هغه ځای کې د اوبو ډنډونه څنګه جوړ شوي وو کیروسیټي خلایي ګاډي په هغه ځای کې کنسل هم کړی وو او په خاورو کې موجود نایتروجن ذرات یې معلوم کړی وو ساينسدانان دا معلومولو کوشش کوي چې آیا په مریخ سیارې د ژوند اثرات موجود ول او که څنګه د کیروسیټي خلایي ګاډي د تصویرونو په مرسته د مریخ سیارې ماحول په اړه ډېر ګټور معلومات هم ترلاسه کړي دي د دې ترڅنګ کیروسیټي خلایي ګاډي سیلفیانو اخستو کې هم مهارت ترلاسه کړي دي په ژوند کې نوی کار حوصله وي نو هر څه ممکن کېدی شي د مثال په توګه یو فلم کتو سره یو جاپانی جنی ساينسدان جوړه شوې ده امبر ینګ په سکول کې کتابونو لوستلو ستړي کړې و ځکه نوی کار په لټه کې شو امبر یو ورځ د هالیوډ مشهور فلم ګریویټي وکتو په هغه فلم کې خودل شوی و چې څنګه نړیوال خلایي مرکز د یو پیښې په نتیجه کې تباشي د فلم کتو وروسته امبر په ځین کې دا پوښتنه راپورته شو چې حالات مصنوعي سیارې سیړونو لپاره انجن او نور خلایي جازونه لیګل کیږي خو د پیښو وروسته دغه خلایي جازونو ملبه چرته ځي
هم دغه خیال سره امبر پریکړه وکړه چې داسې یو لار ولټول شي چې د هغې په مرسته په خلا کې موجود ملبه نورو خلایي مشینونو لپاره خطر جوړ نشي. امبر وایي چې ډېر په کم عمر کې یې ښې نتیجې ترلاسه کړې او په مستقبل کې هم د ښه کارونو حوصله لري. د دوی په خبره په خلا کې تباه شوي سټلایټس ډېره ملبه موجوده ده او ځمکې ګیر چاپیر ګرځي. که چېرې یو نوی سټلایټ خلا ته لیږل کېږي نو د دې امکانات زیات وي چې ملبې سره د خلایي جاز ټکر هغه تحقیقاتي منصوبه ناکامه کولی شي. د امبر د تحقیق تر مخه دا وخت د ځمکې شاوخوا 15 کروڑ خلایي ملبه ګرځي. امبر د دې معلومولو کوشش کوي چې په دې کې کومه ملبه څومره زړه ده. امبر امید لري چې دوی په کوششونو به په مستقبل کې سټلایټ او خلایي جازونو ترمنځ د ټکر مخنیوی ممکن کېدی شي. په مراکش کې په کوڅو کې کچرا راغونډونکي ځوانې جنې د ښکلا سیالي ګټلې ده. د مراکش په کوڅو کې 25 کلن سنا ماتات نومې جنې کچرا راغونډوله او د صفایي یو مقامي کمپنۍ سره ملازمت کولو. سنا د خپلو بچو او کوروالو کفالت لپاره مزدوري کوي او د ښکلا سیالي هم ګټلې ده. دی وایي چې اعزاز ترلاسه کولو باندې ډېره زیاته خوشحاله ده. په کینیا کې د نړۍ اخري سپین نر ګینډا مړ شوی دی. دا خبره د سودان نومي نایاب نسل ګینډي ساتونکو کړې ده. دا نایاب ګینډا په هر وخت د کینیا په اول پیچا کنزرویټری کې ډېر په احتیاط سره ساتل شوی و. د 45 کالو ګینډي مرګ وروسته د دې نسل دوه مادهګانې په نړۍ کې پاتې شوې دي. د دې مخکې په نړۍ کې د دې نایاب نسل دوه نر ګینډا خوندي ساتلو کوششونه هم ناکامه شوي ول. د ګینډا نسل خوندي ساتونکي کارکوونکي وایي چې په مصنوعي طریقې د دې نسل تحفظ په تکنیک جوړولو $1 لګخ راځي. په دې لکه یو اکاونټ هم جوړ کړ شوی دی چې د ګینډا نسل خوندي ساتلو لپاره پیسې راغونډې کړل شي. د ځینو اندازو تر مخه غیر قانوني ښکار کې سپین ګینډا اختر تر $50,000 باندې خرڅیږي. په نړۍ کې د ټولنیزو رابطو مشهورې ویب پاڼې فیسبوک 15 کروڑ صارفینو معلومات په 2018 کال کې سیاسي مقصدونو لپاره استعمالولو خبر راتلو وروسته یادې کمپنۍ په 2 ورځو کې $80 نقصان کړی دی. د امریکا صدارتي انتخاباتو کې په فیسبوک او په ټویټر پاڼه تور پور شوي ول. په دواړو کمپنیو دغه تورونه رد کړي ول. د فیسبوک صارفینو معلومات سیاسي مقاصدو لپاره کارولو خبر راتلو سره په بازار کې د فیسبوک په حصص کې ډېر زیات کمی راغلی دی. د دې ترڅنګ د امریکا وفاقي ټریډ کمیشن د فیسبوک خلاف تحقیقات هم پیل کړی دی. د ایف پی خبرې جان تر مخه کیمبریج انالټیکا سی ای نومې کمپنۍ د فیسبوک 15 کروڑ صارفینو معلومات غلط او سیاسي مقاصدو لپاره استعمال کړي ول. دغه کمپنۍ په برتانیا او امریکا کې دفترونه دي. په دې کمپنۍ تور دی چې د 2018 کال د امریکا ولسمشرۍ انتخاباتو پر مهال د صارفینو شخصي معلومات یې استعمال کړي ول او تبصری او تجزیه د هغې په شان خپرې کړې وي. د دې خبرې راتلو وروسته د کیمبریج انالټیک مشر افسر الیگزانډر نیکس له عهدې لرې کړل شوی دی. بلخوا د فیسبوک مشر مارک زوکربرګ د کیمبریج سکندل تسکین کړی دی او ویلي دي چې تیروتنې شوې دي. زوکربرګ په یو بیان کې خپل صارفینو بخنه هم غوښتې ده. د دوی په خبره په دې لړ کې ځینې بدلونونه هم راولي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونې کې هم فلم بلیک پینتر په لومړي نمبر دی. د مارول کامکس کردار بلیک پینتر لومړی ځانګړی فلم په ټوله نړۍ کې $1.2 اربع نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم ټام ریډر دی چې د $170 ملیون نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم آی کین اونلی امیجن دی چې د $200 ملیون نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ریډ په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې 10.2 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم هیټ سٹوری فور دی چې د 10 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دل جنگلی دی. د هالیوډ سینما مشهور فلم سیکاریو دویم شلغ خپور شوی دی. دا د سیکاریو فلم سیریز دویمه برخه ده. د دې سیریز لومړی فلم په 2015 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی و او د سینما مینوالو ډېر زیات خوښ کړی هم و. د نوي فلم نوم سیکاریو ډے آف سولډاډو دی. په فلم کې د هالیوډ سینما وتلي اداکارانو کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د امریکا او مکسیکو پر پوله قاچاقبرو سره جنگ تون شي. په دې کې د منشیات اوړونکي ترهګر امریکا ته سمګل کوي او استخباراتي ادارې سی آی ای د دې مخنیوي لپاره یو ځانګړی ډل جوړ کړي. فلم سیکاریو به جون په 9 ویشتمه نمایشته پر وړاندې کیږي.
I know who you are. You're the attorney whose family they killed.
Not they.
My father.
There's proof the cartel helped the terrorists get to the border.
Come here! Thank you.
precedence adding drug cartels to the list of terrorist organizations. You're going to help us start a war.
With who?
Everyone. No rules this time.
Your objective is to start a war between the Mexican cartels. Not with the Mexican government.
Good luck. Luck doesn't live on this side of the border.
د فلمونو جوړونکي مشهوري کمپنۍ نتفلکس نوې فلم دی ټایټن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا یو ساينس فکشن فلم دی. په فلم کې د هالیوډ سینما مشهور اداکارانو کار کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې د زحل سیارې سپوږمۍ ټایټن ته مشن لیږلو لپاره یو ځانګړی ډله جوړیږي او ساينسي تجربې پرې کیږي. دغه ډله په ځمکه د ټایټن سپوږمۍ په شان حالاتو کې ژوند تیروي چې ډیر زیات سخت وي.
No one attempts the impossible without belief in something greater than themselves.
I'll be giving you over 300 shots in the next few weeks.
With what? Our resources have been depleted. Time is running out. In 10 years, half the world's population will have starved to death. The planet will be uninhabitable. But there is one place that gives us hope. What if Titan could become our home? You will become enhanced humans, supermen. Most of you will fail. Some people will break during the training.
I never thought I'd see something like this.
Now, Rick's for the future.
You are going to be the first man on Titan.
د هندي سینما مشهور اداکار راجکمار راو نوې فلم عمری ته لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د برتانوي نژاده پاکستانی ترهګر عمر سید شیخ په ژوند جوړ دی. عمر سید شیخ په پاکستان کې د وتلي خبریال ډینل پر په وجنه کې ککړ وو. د دې فلم عکسبندي په لندن او هند کې شوې ده. دا فلم مشهور ډایرکټر هانسل مهتا جوړ کړی دی. په فلم کې ښودل شوی چې عمر سید شیخ په لندن کې زده کړو ترلاسه کولو وروسته څنګه ترهګر جوړ شو. فلم عمری ته به د اپریل په 14 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
اس راستے پہ خطروں کا سامنا کرنے کے لیے تمہیں اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہوگا. ٹریننگ کا ٹھیک استعمال کر کے ہمارے جہاد کو اپنی منزل تک لے جانا ہے
انشاءاللہ. سلام ڈاکٹر صاحب.
نام کیا ہے؟
روہت.
روہت
روہت بھائی.
آئی پرومس یو ہمارے شہید بھائیوں کی قربانی ضائع نہیں ہونے دوں گا. کیا خون کے قطرے کا حساب دینا ہوگا ہندوستان کو.
هندی سینما ځوان اداکار ټایګر شروف نوې فلم باغی با په روانه اونۍ کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. دا یو اکشن او رومانوي فلم دی. په فلم کې رندیپ هوډا، منوج پاجپای او دیشا پټانی هم کار کړی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر ساجد ناډوالیا جوړ کړی دی. د دې مخکې باغی لومړی فلم د سینما مینوالو ډېر خوښ کړی هم وو. په باکس آفس کې ریکارډ کاروبار هم کړی وو. دا باغی لومړی فلم په 2014 کال کې نمایش لپاره وړاندې شوی وو.
بہت پیار کرتے تھے اس سے.
میں اور نیک کالج میں ملے تھے. ہم شادی کرنے والے تھے.
ایک پل میں میری پوری زندگی بدل گئی. مجھے نہیں پتا وہ کیا چاہتے. آئی نیڈ یور ہیلپ. پلیز رانی، شریا کو ڈھونڈنے میں میری مدد کرو گے پلیز؟
منڈن آرمی کے بارے میں سنا ہے؟ وہ اکیلا ہی فوج کے برابر ہے.
یہ تو فوجی ہے.
ہم کا تجھے ہم نے اتنا ٹارچر کیا. جو یہ تیرا ٹارچر ہے وہ میرا وارم اپ ہے. دو مہینے پہلے آپ کی اسکول کی ایک بچی کڈنیپ ہوئی تھی.
یہ بچی ہمارے اسکول میں ہے ہی نہیں.
اس بچی کو ڈھونڈ رہا ہوں میں. تو جانتا ہے اس کے بارے میں؟
وہ کہاوت سنی ہے، ایک سڑا ہوا آم پوری بیٹی کو برباد کر. اتنا
چہرہ توڑوں گا نا یا کڑ نزاکت میں بدل جائے گی
سر ایک سیلفی ہو جائے یہ یادگار بنانے کے لیے
خود کی لے رہے ہو
دوں گا بھی سر
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې خپل وی اعلان مسپارم
حضرونکو مشال رادیو ته غوښته زم تاسو کوربا اسرا الله مومند ګولیاد ته د نړۍ رنگونه او نځ خبرونه او وړاندې کړه په دغه خبرونه کې تاسو د ساينسي او فلمي نړۍ معلومات اوریدل او وزرته منور شاه هفته وره خبرونه روخانه مستقبل وړاندې کوي چې پکې دا اونۍ اوري د بلوچستان صوبې په بیلابیلو برخو کې د یوې غیر سرکاري ادارې لخوا د ځوانانو لپاره روزنیز پروګرام ترسره شو چې پکې دوی ته د رای د اظهار او په ټولنه کې د مثبت فعالیتونو پړه تربیت ورکړل شو دا چې دا پروګرام څومره ګټور دی او په دې کې برخه اخیستونکي ځوانان څه وایي د منوشا په دې پروګرام کې
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د تعلیم ماهرین وای کوي خواته د هیواد پرسته پاتې سیمو کې د تعلیم کمی ده، نو بلې خواته په موجوده تعلیمي نظام کې هم یو شمېر نیمګړتیاوې دي چې په نتیجه کې زیاتره تعلیمي یافته ځوانان د هیواد په پرمختګ کې فعال کردار ترسره کولو کې ناکام شي. په تعلیمي ادارو کې نوي پول ته کورسونه ښودل کیږي چې هغوی یې په یادولو امتحانونه پاس کوي، خو په دوی کې د عامه پوهاوي او احساس کمی پاتې کیږي، یعنی د خپل چاپیریال، ملک او قام د مسلو په اړه ورته د فکر کولو او داغه د حل لټولو لپاره موقع نه برابرول کیږي چې دا راز په عملی ژوند کې نیغ په نیغه د چیلنجونو او مشکلاتو سره مخ کیږي. په دې لړ کې یو شمېر غیر سرکاري ادارې هڅه کوي چې ځوانان د نصابي زده کړو تر څنګه د غیر نصابي سیاسي او ټولنیزو معاملاتو په اړه هم وروزل شي. په دوی کې یو تنظیم په بلوچستان کې د ځوانانو د روزنې یو پروګرام شروع کړی. دغه پروګرام مشر سلطان زاخبیل مشال ریډیو ته وویل
کالج آف یوت اکټیویزم اینڈ ڈیولپمنٹ د سیات په نامه په پاکستان کې د قومي ستی یو ارګنایزیشن دی. په سلور سلویش ضلعو د پاکستان کې کار کوي او تر اوسه پورې موږ ودوه لکه ځوانانو ته مختلفو تربیتي پروګرامونه د دوی لپاره موږ کړي دي. خو په موجوده وخت کې زموږ یو پروژه روانه ده د بلوچستان صوبې په 5 ضلعو کې. په دې کې د پښتو علاوه د هزارګي ژبې، براوي ژبې، بلوسي ژبې سره ورسره د اردو ژبې ځوانان نجونه او هلکان د دې تربیت یې ساده.
په دې پروګرام کې برخه اخیستونکي ځوانان څنګه انتخاب کیږي او څه ډول تربیت ورکول کیږي؟ نوموړي په دې حق لوویل
په دې پروژه کې موږ په درې لیول له ځوانانو سره کار کوو. یو موږ د دې شهرونو یا د ضلع سکمې ماتاته دروښولې د دې په تعلیمي ادارو، کالجونو، یونیورسټیانو، هاي سکولونو کې موږ غټ غټ سیمینارونه کوو چې په هغه کې له یو نیم سل تر یو نیم سل پورې نجونه او هلکان موجود وي. دوی ته د دې پروګرام په هکله باندې د تخلیقي اظهار په هکله باندې، د لټریچر په هکله باندې دوی ته معلومات ورکوو. بیا په دې سیمینارونو کې دننه موږ څه ځوانان را پیدا کوو چې هغه دوی موږ مختلفو فارمټ یا داسې سوالنامې جوړې کړي دي چې په هغه باندې د تعلیمي ادارو له استادانو سره په ګډه موږ سنجونه او هلکان چې دي هغه را پیدا کړو. بیا هغوی ته موږ باقاعده تربیت ورکوو، ټریننګ ورکوو. زموږ دغه لپاره د بلوچستان په سطحه منلي استادان د کالجونو او د یونیورسټۍ هغه په خپل ادیبان او لیکوالان هم دي او هغو په عالمي سطحه باندې لیکچرز هم ډلیور کړي دي. نو هغه راځي بیا دوی ته ټریننګ ورکوي، دوی سیشنز اخلي. ته
سلطان زاخبیل وای په دې پروګرام کې 80% هلکانو او 20% جنکو ته برخه ورکول کیږي چې د تعلیم حد ورته کم نه کم لسم ایښودل شوی او د لسم نه بره چې یو تن هر څومره زیات تعلیم کړی وي هغوی پکې ګډون کولی شي. دا راز پروفیسر خلیل باول چې په دې پروګرام کې د استاد په حیث برخه اخلي وای په موجوده حالاتو کې تعلیم یافته ځوانان لا نور پوهاوی او بیداری ته ضرورت لري.
دا غپو ځوان موږ ادب زموږ کلتور او دا ټول متاثر شوی دي. ځوانان له قلم نه، کتاب نه، د ټوپک خواته زیات د توجه سوي دي. هغه خپل مستقبل او خپل فائده یا ګټه چې د کنه په ټوپک مخصوصا پاکستان کې دي، دا یو منفي کلچرل کثیر ثقافتی علاقہ ده. په دې کې مختلف ژبې دي، مختلف ثقافتونه دي. زموږ تر مابین یو ډېر لوی خلیج پیدا شوی د هر یو د بل فضارت یو بدګماني وه، او هغه تقریبا ټول له حقیقت څخه لرې وه، پر حقیقت باندې مبني نه وه. نو دغه یو سوچ و چې هغوی په دې هم پوه کړلی شي چې څه چې دا د بل قوم د بل چا د ثقافت په حواله باندې کوم بدګماني لري، تا چې د برداشت ماده نشته چې بل څوک برداشت کړي. نو دغه چې ستاسو په باره کې، یعنې د پښتون قوم په باره کې، هم نور خلک دغه چې بدګمانیان لري چې هغه هم پر حقیقت باندې مبني نه دي.
نوموړی وایي دوی په دې پروګرام کې هڅه کوي چې ځوانانو کې د غیر رسمي زده کړو د لارې د فکر او شعور جذبه را پیدا کړي.
موږ هغوی ته یو منظر ورکړو، موږ ته دا بیان کړه ستا په ذهن کې کومې کومې خبرې راځي. هغه چې دا بیان وکړي، زه دوی ته وایم چې ګوره، دا خبرې له کوم ځای نه راغلي، په تا کې دننه موجود وي دا خبرې تا راوستي، دا فقط دلته ولیکه، اندس دغه ستا ادب ستا د خیالات اظهار شو، بیا به یو ستا تا ته دریو شي چې شو اظهار داسې دی، ښه جمله داسې جوړېږي، او له دې نه په دې کې نورې ډېرې معناوې دا رقم پیدا کېږي. په دې کې د تشبیح او د استعارې دغه ځای باندې ضرورت دی، او هغه تا ته دا فایده درکوي. نو تر اخره پورې زما دا پر امید دی چې په دې کې یو ډېر ډېر څلوېښت د داسې ځوانان راوځي چې هغه دې په دې خبر نه وي چې په هغوی کې داسې لایقته چې هغه خپل اظهار وکړي او دنیا ته د خپل باطن باندې خبره کی، خپل مطالبه دنیا ته ورغوشي، په نظر دې ژوند ګوري، په کوم نقطه نظر دې دنیا ګوري، هغه دنیا ته ورغوشي. نو دا به یو تجربه وي، دا به دا پروجیکټ نور کې پراخ شي، به نور کډمیان والا تنظیم والا دا کار شروع کی. هڅه چې د خلکو پام دې خاطر اړول دي چې د ځوانانو د تربیت ضرورت شته، دا به دغه څه نه لکه کډمیان دې ته خپل شي.
هلته د سیاد د دې پروګرام مشر سلطان زاخپیل وای، په دې کې چې ځوانان د خپل سیړو لپاره کوم موضوعات خوښ کړي، د هغې په تر سره کولو کې هم ورسره دا تنظیم مرسته کوي. نو موږ ځوانانو ته وای،
موږ باید خپل ځان وپیژنو، تر څو پورې چې په موږ کې بایسیت کوم ځان نه پیژندلې، نور خلک زموږ تعریفونه موږ ته کوي، نور خلک زموږ پیژندګرونه موږ ته راښيي، نو بیا به موږ په دغه رنګه حالاتو کې کوم چې موږ اوس یو. که موږ خپل ځان بایسیت کوم وپیژندې، زموږ ځوانانو خپل صلاحیتونه وپیژندل، د خپل کام او د قانون شعور په ګټه یې راوستل، نو بیا به موږ هم د نړۍ له مختلفو قانونو سره وژه په وژه روان شو.
د ځوانانو لپاره د غیر رسمي زده کړو د لارې د روزنې پروګرام حال اوري. په دې موضوع نور تفصیل هم درکو، خو دې ویلاندې د مینه پاس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه د بلوچستان صوبې په بیلابیلو برخو کې د یو غیر سرکاري ادارې لخوا د ځوانانو لپاره روزنیز پروګرامونه ترسره شوې دي چې پکې دوی ته د رائے د اظهار او په ټولنه کې د مثبت فعالیت په اړه تربیت ورکړل شو. دا څومره ګټور دي او په دې کې برخه اخیستونکو ځوانانو څه زده کړل، د تفصیل لپاره د مشال تر څنګ اوسئ.
په دې روزنیز پروګرام کې د برخه اخیستونکي محب الله شیراز سره خبرې کړې. هغه وایي چې دې پروګرام ورته ډېره ګټه رسولې ده. نوموړي د خپل تعلیم او هلو ځلو په ترڅ کې په دې اړه وویل،
د ادبیات سره تړلې ما شاعري کوم او په نثر کې هم مات ګډ کار کوم، د چیلې د مجلین لپاره د مجلو لپاره، او زه تعلیمي چې کوم زما احتیاط دي، زه په پښتو کې دا ټیم ایم فیل باندې لګیا یم، د ایم فیل لوستونکی یم د بلوچستان پوهنتون څخه، د ضلع کلاغتلا بلوچستان سره زما تعلق دی. د سیاد چې کوم دلته یو اداره ده، بلا شک د دوی چې کوم موضوع ده، دغه چې کوم ملټي کلچرلیزم دی یا سیلف ایکسپریشن چې کوم د اظهار د خپل اظهار کولو یو صلاحیت چې په ځوانانو کې پیدا کیږي، په هغه کې موږ ډېر څه زده کړل.
محب الله شیراز نامو پختلی چې د دې تربیت د ځانګړتیا خاص ټکی سو او دوی په کیسه زده کړل. هغه وای اولنۍ خبره خدا ده چې دا ډول زده کړې په رسمي تعلیمي ادارو کې نه وکړي. نو موږ زیاتوي
هغه کې پر د مختلفو ادبیات خلق راغلی، ولګال ته هزارګي ټولنه راغلی و، د براهوي زدي ملګری او لیکوالان یا زدکون کې ولو هغه راغلي ولو او دې سره د بلوچي راغلي او دې سره د اردو ژبي د ادب خلک راغلي ولو او د پښتو په چې موجود وو. نو دا ټول هغه شیان ول چې زموږ لپاره نوي شیان ول، خصوصا د ادب په حواله باندې چې ادبیات څه ته وایي، د یو شاعر لپاره یا د یو ادیب او د لیکوال لپاره بنیادی طور کوم شیان ضروري دي. هغه موږ ته په اول ځل کې انساني جذبات، د انسان خپل جذبات تصویر کشی څنګه کوي او باید چې انسان پر کومه لار باندې خپل د جذبات او خپل د احساساتو اظهار وکړي او هغه د اظهار زبر ورکول څنګه، خصوصا په دې کې د شعور، تحت شعور او د لاشعور په حواله باندې چې کوم بحث دي، بنیادی شیان نو ډېر د تزور لپاره ډېر ضروري شیان.
په دې تربیتي پروګرام کې 60% برخه جنکو ته ورکړل شوې چې پکې ګڼ شمېر جنکو هم ګډون کړی وو. شایسته باور هم په دغه کې شامل ده او د دغه پروګرام تفصیل را سره شریکوي.
اول خو موږ نیکلن د سمینار په طریقه باندې چې کوم مسته ټریننګ راکړې او شیکښنه ول سره موږ سوچ د بل په اړه کې په بل کومه کوي او دا غږ موږ په اړه کې څه سوچ لري. دغه څه باندې موږ سره وګایو او کوم نیگیټیو شی چې په ما کې وو چې په کوم باندې زموږ خبر هغه زه تاسو خبر سم او دا کوم نیگیټیو شی چې وو چې دوی نو خبر او موږ چې ورته بیان کړ چې کوم موږ په ځان کې جوړ شوی ولو او کوم د هوایي خبرې چې پیلاوي چې په تان دغه شی کوي پښتون دغه رنګ دی، بلوچ دغه رنګ دی، پنجابي دغه رنګ دی، دا خبرې چې موږ راووتلې نو موږ په داسې باندې خپل خبر جو خبر شو چې دا یو شی دا څه هوایي خبرې دي.
په دې پښتنه چې دا ډول روزنیز پروګرامونه ځوانانو ته څومره ګټه رسولې شي، شایسته باور ویل چې زیاتره تعلیم یافته ځوانان د خپل چاپیریال د حالاتو ډیره لږه آگاهی لري، نو په دې برخه کې دا ډیر ګټور پروګرامونه دي.
په داسې کې د یو انسان او د یو نوجوان د فزیکي ګټه لري، چونکی موږ معاشره د معاشره د پس معاشره د او یو څو انسانان دا رنګ دي چې هغه په دې باندې سوچ وکړي او هغه دا غواړي چې موږ الفاظ خلکو ته ورسیږي او دا پس باندې څه دا ورسیږي، لیکن د دوی سره د یو دغم نه وي ورسره چې موږ څنګه خپل الفاظ بیان کړو، څنګه ولیکو، څنګه تر بل ورسو. نو په دې ټریننګ باندې هغه انسانان ته بهش زیاته فائدہ رسېږي چې کوم چې لیکل غواړي او مختصول غواړي.
دا چې په موجوده حالاتو کې د ځوانانو سزي مواردي نوموړي وویل،
ځوانان ته دا پکار دي چې هغه وار خپل حالات پیژني، چې موږ په کوم حالات یزمش اول کم حالات او اوس کم حالات، اوس موږ بس اوس موږ حالات دونی خرابې دي چې انسان د خپل ژوند یو منځم د ځان د غنل لري، چې مطلب زه د باندې وزم زما څه به څه پېښې دي، چې زه کور کې کښېنم زما څه به څه پېښې. اول زه دا وایم چې هر انسان ته دا فرض دی چې دی په ځان په حالات باندې خبر شي او بیا بل چا ته دا رسایي ورسوي، څنګه زه په دې حالات سره زه خپل ځان څنګه بچاو کړم او موږ دا حالات څنګه بدل کړو.
هلته شریف خان چې د وکالت ډیګري ترلاسه کړې او د نوي کول لپاره په دې روزنیز پروګرام کې یې برخه اخیستې وه، وایي دا د نورو ځوانانو په څیر د ده لپاره هم یوه ځانګړې تجربه ده. نوموړی زیاتوي دوی په دې پروګرام کې زده کړل چې د نورو قومونو او مسلکونو د خلکو سره به په ګډه د مینې او ورورولۍ ژوند څنګه کوي.
خوندور شی دا چې د بیس کم کنټنټ دی، ا کنټنټ ته دا رنګ دی چې مثلا په دې کې د مختلفو ژبو تر مابین چې کوم هغه سټیریو ټایپس په انګریزي کورته یا کوم غلط فهمي نه د خلکو یا کوم خلکو په خیره قائم کړي د خلکو په حواله باندې، مثلا زبر در په شلور راي کې د دې ډیر کثیر قومي ځای دی، په دې کې هزاره هغه د ژبې په حواله باندې هم هغه د مسلک په حواله باندې هم نمبر ډېر جلای دي، دلته بلوڅ هم ځوان کېدل، دلته پنجابي هم ځوان کېدل، دلته نور هم ځوان کې، یعنی د حکومت د ژبې تر مابین چې یو کم کنفلیکټ هغه لا شورې تور کم پروت دی، دا هغه د فارې گنجائش پیدا کونه او خلق یو ارمنی او پروفیس کې بسنګ ځوان کې.
شریف خان وای په کار دی چې دا ډول روزنیزو پروګرامونو د لارې ځوانان مثبت او حل زلو ته مایل کړل شي، نو دا راز به ټولنه د عمومي امنیت او پرمختګ په لار روان شي.
په صحیح معنا باندې څومره رهنمایي ورکي او ځوانان ته رول فلاس ورکي، ځوانان هر څه کولای شي، خلابه مرغه چې د ریاست بې غوري اسمري، ناکامي اسمري، مذهبي جنونیت هم تر امتیاز زیات هغه دی، یعنی بالکل د یو امتیاز پسندۍ پر چوکاټ باندې د نن ځوانان ولاړ. هر کفاره خو کی که یو څوک دا وایي که یو مذهبي سوچ هم هغه دی، هغه امتیاز را ده پورې د په دې شرایط کړي، او کچیر یو سیکولر سوچ یې هغه کوم دی امتیاز را ده پورې دی. پردارنګ ټریننګ سی یا دارنګ نه هغه کم از کم په دې ځوانانو کې د اعتدال راوستو او بیا د څه کولو لپاره باقاعده دوی ته هغه لاین ورکولی شي او هغه لار دوی ته ښکاره کولی شي چې موږ هم خپل هم یو وجود لرو، خپل هم څه کولی شو.
او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 0020221212141. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.